ستریم شي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د دې روسته غړې د قرب په هيڅ زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه و منای پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د یو دان مرګي بریده حال په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د قبایلی سیمو نه د بې کوره شو خلکو د ستونزو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم راپورونه مرکې او سیرنې واوري یو شمیر نور سیمه ایز نړیوال او د قبایلی سیمو په اړه موضوعات هم لرو په اول ورځو احمد شاه زمیتا چې خبرونه کوي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د میدان وردګو په ویلات کې پر خرسپور یو ځانمرګي برید شوی چې په ترڅ کې د بهرنی ځواکونو درې سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي دی چې په سند صوبا کې نامنه حالات په کتو سره دا وخت د گورنر راج نافذولو اراده نسته. او د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبا کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرني سرتیرو ځانمرګي برید شوی چې لامل یې د یو ژباړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي او د ملي اردو څلور سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې پر هغو سرتیرو شوی چې سیمې ته د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره تللي وه. د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانی وای ځانمرګي پر خرسپور او بهرنی سرتیرو ته رسیدو سره سم یې ځان چولې دي. د برید مسولیت او سوال طالبان مني. بلخو ناټو هم تایید کړی چې د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمی چاودنه کې د دوی درې عسکر وژل شوی دي. ناټو تر دې دمه د وژل شوو عسکرو د نمونو او قومیت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د افغانستان په ختیځ کې زیاتره نړیوال عسکر امریکایان دي. په افغانستان کې په روانه میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لږ تر لږه اووه عسکر وژل شوي او په روان کال کې د وژل شوو نړیوالو عسکرو شمېر نږدې یو سل ته رسېدلی. په دې وژل شوو کې اوی عسکر امریکایان دي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې په سند صوبا کې ناامنه حالات په کتو سره دا وخت د گورنر راج پر پلي کولو حکومت غور نه کوي. دا خبرې نوموړي تېر ورځ په کراچي کې په راجا هاوس کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت وکړي. نوموړي وویل
کراچی کے حالات کا جو اثر ہے اس کو جو
کراچی حالات و اثر پر ٹول پاکستان پر وزین و زکر کمر داسی توقع کو او پارام انداز کی چاری سنبھالو نمر داسی فکر کو چدا ممکن ندی. دا وقت دا گورنر راج ذکر لسر سوی ندی نو زپ دی نه پوهیږم چې په میډیا کې په بیا بیا ولې د دې ذکر کیږي. چودری نثار د سند حکومت ته باور ورکړی چې په صوبا کې د امن او امان صورتحال د ښه کولو په لړ کې به مرکزي حکومت له دوی سره پوره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کراچی کې د تشدد پیش زور نیولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبا کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی او د ټاکنو لپاره د نوي قانون پر جوړولو کار پیل کړی دی. پرون د پښتونخوا په حکومت کې د اتحادي ګوندونو پر اساس مشتمل یو کارکونکي ډلې په دې لړ کې غونډه وکړه. په پښتونخوا کې د بلدیات صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه پرون مشال رادیو ته وویل
موږ لګیا یو پاغې باندې ورکینګ گروپ جوړ شوی، نن هم زموږ میټینګ شوی، دینه مخکې هم ډېر څلور میټینګز هم شوي دي. یو سب ورکینګ گروپ هم جوړ کړی دی، هغې سبا میټینګ دی، بل سبا بیا د غټ ورکینګ گروپ میټینګ دی. او موږ په تېر شوي بلدیاتي قانون کې امنډمنټ کول غواړو یا یو نوی قانون راوستل غواړو او دا ټوله سلسله د درې څلور ورځو کې د قانون مسوده چې ده نو فاینل کړو انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د کیس د اورېدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته حکم کړی و چې د روان کال د سپتمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون سازي عمل سرته ورسوي او تر دغې نیټې وروسته په دوه هفتو کې دننه بلدیاتي ټاکنې ترسره کړي. د امریکا لوړ رتبه پوځي جنرال وای امید لري چې د روان کال تر اکتوبر پورې به امریکا او افغانستان دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي او د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شرطونه وټاکي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمسي خبرداری ورکړی چې کچیر دوی کوم تړون ته ونه رسېدل نو کېدای شي ټول امریکایي سرتیري د افغانستان پرېښودلو ته مجبور شي او د 2014 کال وروسته به هیڅ سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره پاتې نه شي. نوموړي وویل چې د امریکا لپاره پاکستان او افغانستان ډېر اهمیت لري. ډمسي پرون په کابل دا خبري وکړي چېرته چې نوموړي د افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون د نورو لوپړو چارواکو سره هم ولیدل. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي په پنجوایل ورسالی کې له دوه ورځو راهیسې شروع کړي عملیات پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې یې یو دیرش وسلوال وژل دي. د پنجوایل ولسوال حاجي فضل محمد اساق زیوای په وژل شوو کې د طالبانو مهم کسان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي چې مړی د سره صلیب د ادارې لخوا په پاکستان کې کورنیو ته لېږل شوی دي. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا مرستیال لوس مشر جو بایدن هند ته د خپل سره ورځنی سفر په مخه تر رسیدو وروسته له هندي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. بایدن له خپل سیال حامد انصاری سره ولیدل او له وزیر اعظم منموهن سنگ او لوس مشر پرناب مکرجي سره به هم ګوري. د نوموړي د سفر مخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند ویره کمول او تجارتي مواقع ته واده ورکول ده. نوې ډلې افغانستان ته د مرستې په خاطر دواره به ډالر لیږلې دي، خو ویره لري چې د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان بیا راپورته نیسي. بایدن د امریکا لومړی مرستیال لوس مشر دی چې درې لسیزې وروسته د هند دوره کوي. تمه څرګندېږي چې روان کال به د امریکا او هند ترمنځ دوه اړخیزه تجارت $100 ارب وي. د لبنان حزب الله ډلې خپل پوځي څانګه د اروپای ټولنې لخوا په تور لیست کې د شاملولو او ترهګر تنظیم په حیث د ګرځولو د فیصله غندنه کړې او دا ګامې بې انصافه او جارحانه بلل دي. په ولیکل شوي بیان کې ویل شوي دي چې حزب الله په سختۍ سره د اروپای ټولنې فیصله ردوي چې دا د امریکا او اسرائیلو د فشار نتیجه ده. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ د اروپای اتحادیې د دغه ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا ګام څرګند پیغام ورکوي چې اروپای ټولنه د حزب الله د ترهګرو فعالیتونو پر ضد کلکه ولاړه ده. د ګل پورز د اروپای ټولنې د فیصلې سره په یاد ډلې بندیزونه ولګېدل چې په دغو هیوادونو کې به اساسي کنګل سي. او القاعده په عراق کې پر دوو جلونو د برید مسولیت منلی چې باور کیږي د دې وسوالې ډلې د مشر غړو په ګډون په سلګونه بندیان تښتېدلې وي. نن په خپل ویبپاڼې په خبر رسوي بیان کې د عراق القاعده او د شام زمسوي القاعده تنظیم ویلي چې د دې پلان د تیاری لپاره دوی په میاشتو تیاری نیولی وو. د بغداد په شمال کې د تاجی په سیمه او د سرشار غربي اړخ ته په ابو غریب کې دغه منظمې حمله د اتوار په شپه وسوي چې تر څو غنټو پورې جاري وي. په دې نشته کې د عراق 25 امنیتي سرتیري ووشل سول. پارلماني غړي وایي چې له دغو دوو جلونو څخه خواوشه 1500 بندیان تښتېدلي دلیدی. د خبرونو پای
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دي. په میدان وردګو کې افغان طالبانو د یو خر په واسطه په بهر نو ځواکونو یو ځان مرګي برید کړی دی.
یو ځان وژن کی چې د خره له سپرلۍ څخه استفاده کوله ځان وژنه کړې ده چې په نتیجه کې د یوه ژباړون کې په ګډون درې حساب ځواکونو سرتیري وژل شوي دي.
د باجوړ نه به کول شوي خلک وایي د خانانو سره کلی نه کیږي.
چې زمونږ کورونه وران شول حکومت وران کړل هغه پیسې چې وي دغه مونږ باندې دغه بندې کړې خانانو بندې کړلې چې دا تاسو نه رسیږي دا زمونږ دي.
د جلورو د کډوالو په کیم کې د خیبر قبایلی سیمې نه به کورشی وي خلک د حکومتي چارواکو د بے غوري ښکار دي.
پرون ځا وختونه کولې چې موږ نه چې کوم د پکې جدالي پوره کړی شي او چې کوم سامان مان در راځي هاته مال موږ ملایوي چې کوم پکې در روان دي د پکې موږ نه ملو شي نو چې والا
د خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ او لوکل ګورنمنت وزیر عنایت الله خان وایي په صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې ډېر زرو شي.
اکتوبر اینڈ چی دینا اور کٹ آف چی دیکھے ہوں گے الیکشن کا ہوں ہم پورا پورا کوشش کو یہ سپریم کورٹ ڈیڈ لائن چی دینا دمانگا میٹ کو پر یہ طریقہ مانے ہوں گے الیکشن کو.
قبائلی سیمی افغانستان او نڑائی مہم پا پام کی دا تمشال تر سنگو سن. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوړی. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. افغان چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې پر افغان او بهرنو سرتیرو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې اوو تنو بهرنو او کورنو سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. دوی وایي افغان او بهرني سرتیري سیمې ته د عملیاتو لپاره تللي وو. زموږ همکار سید شاه سکیم پرې نور تفصیل لري.
د میدان وردګو سیمیز چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو ځانمرګي برید شوی دی چې له امله یې د یو ژباړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي او د ملي اردو څلور سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې پر هغو سرتیرو شوی چې سیمې ته د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره تللي وو. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي ځانمرګي پر خرس پور وو او بهرنیو سرتیرو ته له رسېدو سره یې ځان چولی دی. دی وایي په پیښه کې عام وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو وایي تر اوسه یې دقیقه شمېره نه ده څرګنده شوې.
په سلطان خېلو سیمه کې د کلکې ځواکونو او ملي اردو سرتیري چې غوښتل یې په سیمه کې عملیات ترسره کړي یو ځان وژونکي چې د خره له سپرلۍ څخه استفاده کوله د دوی څیرمه ځان وژنه کړې ده چې په نتیجه کې د یوه ژباړونکي په ګډون درې حساب ځواکونو سرتیری وژل شوي دي، څلور د ملي اردو سرتیری ټپیان شوي دي.
خوږیانۍ زیاتوي تر اوسه لا دا هم نه ده معلومه چې وژل شوي بهرني سرتیری د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي برید د دوی یو ملګری کړی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، هم تاسو د لپاره یو بل راپور لرو. خدا راپور د قبایلی سیمې باجوړ نه دی. د باجوړ قبایلی سیمې درې سوه بې کوره شوې کورنۍ د جلوزو د کډوالو کیمپ کې چې میشتې دي، هغوی خپلو سیمو ته د تګ نه انکار کړی دی. دوی ولې انکار کړی دی؟ راځئ چې په دې رپورټ کې واورو.
د باجوړ جنسي د چارمنګ سیمه اوسیدونکي لږو زیات درې سوه کړي د جلوزو کیمپ یا د پیښور د نورو ځایونو نه بیرته باجوړ ته نستنېږي، او دا ځکه چې دوی وایي چې د ړنګو شو کورونو معاوضې یا سرکاري تاوانونه د هغوی د کلیو خانانو اخیستي، نو هغوی سره خپلې پیسې نشته چې کورونه پرې جوړ کړي او خانان هغوی ته پیسې نه ورکوي. یوسف خان هم د سیمه اوسیدونکي دی، او هغه وایي شپږ کاله وړاندې باجوړ هغه وخت پرېښو چې حالت خراب شوی ول.
بیا دې کې داسې مسلې رالی چې زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل، هغه پیسې
پاتې کېږي. هغه وویل په چارمنګ کې د 200 نه زیات کلونه هغوی اوسېدل، او اوسې کورونه نشته دی.
بیرته زمونږ هلته اوس کورونو ته چې کومه زمونږ خپل کورونه او نیکني دغه کلي کې، نو هلته اوس موږ هغه جاګیر چې کوم دی خانان دی هغه نه پرېږدي، خو زمونږ بېخي ځای نشته دی چې هسې غور فکر وکړو. زمونږ د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه ځای نشته.
او که کیمپ ختم شو نو بیا به دا خلک چیرته ځي؟ الیاس خان وایي
بس صرف دلته موږ پاتې یو. زمونږ سم دا احساس دا سوچ را سره چې یاره دا کیم ټول ختمیږي، او داسې وازم ده چې د دې اختر نه بعد انشاءالله چې کیم ختم هم شي دوه درې میاشتې بعد، خو زمونږ طرف نه دی معلوم چې افغانستان ته لاړ شي او که پاکستان کې به څوک څه ځای راغي.
له دې وروسته مو د چارمنګ د سیمې سردار خان سره خبرې وکړې چې د هغه سره هم داسې زمیندار یا دهقانان پاتې کېدل. نو هغه وویل
نو بیا په انقلاب کې هغه کورونه وران شولو، نو چې وران شولو نو په دې کې دی د انټرنې په ځان ځانونو پسې کولې. نو موږ خانانو ورته وویل چې دا زمونږ حق دی، د انټرنې به موږ په ځانونو پسې وکړو، تاسو چې څه شی کېږي خیر دی، تاسو لا به کې موږ هغه درکو که نه. نو هغه دی سیر سیبر ولګېدل، او په هغه زمونږ په کوټو او هغه زمونږ په جایدادونو باندې دی دعوې وکړلې، او وی ویل چې دا کوټې هم زمونږ دي او دا جایدادونه هم زمونږ دي. نو سیبه په دقه خبره باندې چې موږ انټرنې په ځان پسې واړولې.
سردار خان وویل چې دا کډوال بیرته خپل کورونو ته کراتک وغواړي نو راتلی شي، خو وړاندې به د چارمنګ د خانانو سره معاهده کوي، او په څه مخصوص شرطونو به یې هغوی په خپلو ځمکو کې پرېږدي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غل راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه تلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا؟ دا او نور زما شاهین بنیری سره د مشال ریډیو په نوی خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جلودو د کډوالو په کیم کې یوازې د باجوړ د قبایلی سیمې خلک نه دي میش، د خیبر قبایلی سیمې هم په زرګونو کورونه دغلته میشت دي. دوی پرون احتجاجي مظاهره کړې وه. راځي چې د احمد الله په دې رپورټ کې وورو چې دوی دا احتجاجي مظاهره ولې کړې وه.
تیر ورځ د جلوزو کیمپ 1500 خاندانونو یو احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه مهال د دوی غوښتنه وه چې دوی ته تر دې دمه خوراکي توکي نه دي ورکړی شوي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. نو د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ایل پکار دي چې زر تر زره د دوی دا مطالبات پوره کړي. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو تن حمیم الله مشال ریډیو ته وویل
غوښتنه دا وه چې دا کوم پنج سو فیملیز پاتې دي او دا کوم پیکیجز راغلي دا ډیلی ته ورکړی شي. او دې نه علاوه یو مسله دا هم ده د خیبر ایجنسي چې کوم ایډی پیز دي چې دې دپاره یو څو ورځې مقرر کړي چېرې د راروان مثال په طور 10 تاریخ نه تر 20 پورې به مونږ خلکو ته منتلي راشن ورکوو. 10 نه 20 پورې خلک ځي او خلک راشن رالي. د 20 نه بعد چې کوم خلک راځي بس دوی راشن ورکول ستارت کړي، نو بیا چې هغې نه بعد کوم څوک پاتې شي نو بس هغه لاړو. داسې اکثر مس کېږي.
یو بل تن چې نوم یې انور دی او خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري وایي چې یو خوا خو یې ورته د متحده عرب اماراتو لخوا رالیږلی شوي راشن ور نه کړو او بله دا چې نور سهولیات ورته هم په کیمپ کې نه ترلاسه کیږي، نو ځکه په احتجاج یې لاس پورې کړو.
پرون دا غوښتنه کوله چې موږ لري چې کوم دا پیکج دا پوره کړی شي او چې کوم سامان ومان موږ راځي دا هڅه مال موږ ملاوي کې کوم پیکج را روان دي دا پیکج موږ نه ملو شي روزي والا ټینټ مسالې خبرې کې چې کوم ټینټ دی دا ټینټ موږ چې کوم زرته ځای شو کیږي.
مشال ریډیو چې کلا دې لړکې د کیمپ انچارج خالد عثمان سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
د یو ګورنمنټ موږ د پیکج رکړو رمضان لپاره موږ په دې کې ډیسټریبیوشن کولو خو څنګه تاسو پته دلته موږ سره د کیمپ آی ډی پی دی سره د آف کیمپ آی ډی پی دی نو په اړه کې بیا لږه ایشو دا جوړ شوی و چې د آف کیمپ آی ډی پی هم کوشش دا کړو چې د جلوزای کیمپ کې کوم ډیسټریبیوشن کیږي د دې نه راشنو والی نه دغه په وجه باندې موږ سره د غشي لک شارټیج رالو خو بیا په ډی ایم ای سره خپل طرف ته په سٹور کې سامان پروت نو الټرنیټ مت بیا غو پروواید کړو هغه سلچ کوم دا سوال شو.
د پی ډی ایم ای د شمیرې تر مخه چې دا وخت په جلوزو کیمپ کې 2,590 خاندانونو 5,420 کسان میشت دي چې پکې زیاتره متاثرین د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو 13 ورځ د پاکستان سپریم کورٹ د بلدیاتی ټاکنو د کیس د اوریدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته امر ورکړی دی چې د دې کال د سپتمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د قانون سازۍ عمل سرته ورسی. په دې اړه باندې زموږ همکار غلام غوث د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله سره مرکه کړې. راځي چې دا په ګډه وو.
عنایت الله صاحب قدر ته وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو حوالی سره سپریم کورٹ په خپل حکم کې وویللی چې د 15 ستمبر نه دوه هفته پس یا داسې هغه خوا او شاده بلدیاتی انتخابات دی وشي په ټول ملک کې، نو دې لړکی په خیبر پښتونخوا کې څه تیاری د لپاره روان دی؟ تاسو کله تیاری او چې هغه کوم قانون دی نو هغه کې به یا څه بدلون کوي او کنه؟
موږ لګیا یو په هغه باندې ورکینګ گروپ جوړ شوی، نن زموږ میټینګ شوی، د نن مخکې بیس بول میټینګ هم شوی دی، یو سب ورکینګ گروپ هم جوړ کړی دی، هغه سبا میټینګ دی، بل سبا بیا د غټ ورکینګ گروپ میټینګ دی. موږ په تیر شوی بلدیاتی قانون کې امندمنټ کول غواړو یا یو نوی قانون راوستل غواړو او دا ټول سلسله موږ د درې څلور ورځو کې د قانون مسوده چې نو فاینل کړو انشاءالله، او موږ کوشش کوو چې سپریم کورټ ډیډ لاین میټ کړو. موږ خو اسې مخکې نه اکتوبر اینڈ چیرین اور کڑو جی دیکھے ہوں گے الیکشن کا ہوں ہم پورا پورا کوشش کو جی سپریم کورٹ ڈیڈ لائن چیرین دامنگا میٹ کو پر یہ طریقہ مانے ہوں گے الیکشن کو.
خجی انا اطلاع سے نو پدی در کے شکم اتحادی جماعتوں نے دی خیبر پختونخوا پا حکومت کی، نو اغي دغه د په اکتوبر کې د کولو صدقه کړی و سلا مشوره پکې شو د اتحادی غوندونو ترمنځ کنه.
چې کوم ورکینګ گروپ جوړ شوی دی هغه خو دغه کې د اتحادی غوندونو ممبران دي کنه.
جی
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر.
اوریدونکو د اسلام آباد های کورٹ په هغه گاڑی غیر قانونی ګرځولې دي په کم باندې چې کسٹم ډیوټي نه دا کړې شوی، خو بیا د ایف بی آر چارواکي وایي چې دوی به دغه فیصله پر ضد باندې په سپریم کورٹ کې اپیل کوي. د پیښور نور تفصیل د موږ همکار خالد خان راکړي.
د اسلام آباد های کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی د نان کسٹم پیډ گارډ په حواله د تیر حکومت هغه سکیم غیر قانوني ګرځولې دي د کوم لاندې چې د وفاق د مالیه محکمې یا ایف بی آر څخه د پاسه 50,000 غاډي قانوني ګرځولې د کوم مالکانو چې په یو خاص موده کې د نان کسٹم پیډ او غیر قانوني گارډو ټیکس حکومت ته ورکړی وو. د ګل پورس د اسلام آباد های کورٹ تفصیلی فیصله مخې ته راغلې ده او ایف بی آر ته ویل شوې دي چې دغه ټول غاډي غیر قانوني وګرځوي او د نیولو پس یې نیلامی کړي، ځکه چې د دې په وجه حکومتي خزانه ته ډیر نقصان رسیدلی دی. خو بیا د ایف بی آر لوړ پورو چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دې فیصلې خلاف به د پاکستان ستر عدالت کې اپیل جمع کوي. د نوم نښودلو په شر د ایف بی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه سکیم د تیر حکومت په سلا په دې غرض اعلان شوی چې نان کسٹم پیډ ګاډي نه صرف قانوني شي بلکې د حکومت خزانه ته د ټیکس په شکل کې پیسې هم جمع شي. د زیاته کړه چې محکمه ته کله د عدالت د فیصله کاپی ملو شي نو بیا بدوی کوشش کوي چې ستر عدالت کې اپیل جمع کړي. د غشان د دې سکیم نه فائدہ اخستونکو د پیښور خار تیمور خان وای چې دوی خپل گاڑی د حکومت د یو سکیم لاندې رجسٹر کړي او ټیکسی پر ور کړي دي. نو پکار ده چې حکومت د دې فیصله مخالفت وکړي او عدالت کې اپیل جمع کړي.
حکومت یو سکیم نه، حکومت یو پکیدہ پروسیجر دی چې پاغی باندې عوام چې څنګه سٹیپ بائی سٹیپ فالو کو ټیکسونه به جمع کړو، هغې نه بعد چې دا فیصله شو نو دا خو ډېر غټ تاوان دی عوام ته. نو خلک دا نه شي منلی، عوام خیال دا ډېره مشکله ده چې دا امپلیمنٹ هم شي.
خو بیا په نوخار کې د موټرو کاروبار کوونکي یو ډیلر محمد خالد وایي چې د دې سکیم په وجه ډېر ناانصافي شوې دي، ځکه چې یو خوا یو کس قانوني طریقې سره په 1500 سی سی کار پوښه سرور لکه روپیه ټیکس ورکوي او بل خوا د دغه سکیم لاندې په دغه گاڑی یو اغستون کې یو نیم لاکھ روپے جمع کړي وي. دی وای پکار دا چې حکومت دا گاڑی نیلام نه کړي، بلکې د دې مالکانو نه د دې پورا پورا ټیکس واخیستی شي او بیا دې قانوني وګرځول شي. بلخوا یو قانونی ماہر پیر درویش د اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے په حق لوای چې بی آر او عام وګړي چې د دې فیصلې نه اغیزمن کیږي قانونی حق لري چې د سپریم کورٹ یا بل عدالت ته لاړ شي.
ہائی کورٹ اسلام آباد فیصلے په حوالے سره چا ته نقصان او چا ته تکلیف شو هغه ټول نشي، هغه کسٹمر انډیویجوئل دي یا بی آر پر
د ای بی آر د چارواکو د وینا تر مخه د دغه سکیم لاندې 50,900 او یو گاڑی رجسٹر شوی دی چې د حکومت خزانه ته تی خوښه 15,000 روپے جمع شوی دی. خو بیا د اسلام آباد های کورٹ په خپل فیصله کې ویلی دی چې د دې سکیم په وجه حکومت ته 15,000 روپے نقصان شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو وار اردن کو په بلوچستان کې د حکومت د بدلیدو سربیره هم په کوټه کې د هزارګانو د وجلو کېدو سلسله روانه ده. که هم د پاکستان او د ادم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو په واری واری هزارګانو ته د امنیت ډاډ ورکړي، خو بیا هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدغه احساس هزارګان مجبور کړي چې د ځان د امنیت خیال په خپل وساتي. هغه څنګه؟ راځي چې د عبدالحی کاکړ
په پاکستان کې له تیرې څه د پاتسه یوې لسیزې راهیسې روان تشدد مختلف شکلونه خپل کړي دي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک د طالبانو او فوجانو په جګړه کې راګیر دي. په کراچۍ کې پښتانه او نور قومونه په ژبني بنیادو له تشدد سره مخامخ دي. په بلوڅ میشتو سیمو کې بلوڅ ازادي غوښتونکي او پاکستاني فوج په جګړه اخته دي. خو د دې ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بیا شیګان وژل کیږي او ځورول کیږي، خو په دې کې د کوټې هزارګان بیا په ځانګړې توګه له تشدد سره مخامخ دي. که څه هم حکومت په واري واري دوی ته د امنیت ډاډ ورکړي، خو بیا هم ته دوی ځورونه روانه ده. یو هزاره داود چنګیزي مشال ریډیو ته وویل د حکومت دغې ناکامۍ خلک مجبور کړي چې د امنیتي ځواکونو پر ځای پر امام زامین زیاته تکیه وکړي.
امام زامین ورته یې داسې په شیلاس باندې پر د وجه سره دلته تړو نیاز غوندي دی. دا عقیده دا دی چې دغه وتړو بیا چې خطر کم شي، نو تقریبا هر سړی دغه شی د دوی په لاس باندې دوی خواران تړلی په دغه امید باندې چې کېدای شي یار بس خدای دې دا چې امام زامین دی د دل سبکې د خیر ده زبه لدا شرپسند عناصر له شر زبه محفوظ یم.
د بلوچستان مرکزی ښار پټه په مکمله توګه د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په درځنونه چک پوسټونه جوړ کړل شوی دي، خو هزاره خبريال قادر نایل وای کڅم هزارګان فکر کوي چې د دوی ژوند خوندي کول د ریاست ذمہاري ده، خو بیا هم دوی خپل توجه په خپل سر د ځان ساتلو ته ورکوي.
ډېر رش می جوړي په ټیکسي کې زه دوه ډېر ټیکسي یو ځای نه زی هزاره رضاکاران دي. دا رضاکاران تر پر دغه کوي خدمات انجام دي دې سره کې څوک راضي په ځاټون کې څوک مشکوک کسان نازو د دې خاطر دا چې دي دغه کوي سیاسي پولیټیکل پارټي دی دغه خپل حکومت عملی دي د خپل سکاوټ ته وایي دغه خپل ذکران ته وایي چې دا وکړه او کده احتیاطي تدابیر بیا دلته په امام بارگان چې دي یا بس ځای چې دي میټینګونه چې دي دلته دا ډیسکس کوي څنګه د حالت روان دي کم
کم کم کم از کم تاوان چی دی، کم از کم نقصان. په لکونو هزارگان د کوټی شار په علمدار روډ او هزاره ټاون کې اوسېږي. د دوی کړوړه او شکل صورت لورای معلومیږي چې له هزار قوم سره تعلق لري. د داوود چنګیزی په وینا دوی کوشش کوي چې به له ضرورت له کوره ونوځي.
غیر ضروری یا چې بیر مجبور نه یې ګرځره ول کور نه راوځي دوی. دویم کراوته هم کوشش کوي چې په داسې ټایم راوځو او په داسې روټ باندې لاړ شو چې الته ترټ کم وي، یا کوشش کوي چې اوسه کارونه د کور غوی د افیس سره بل کارونه وي، څلور پنځه شپږ شپږ سیزل یو ځای سي، بیا کوشش کوي چې لاړ شو د ګر کارونه په یو طریقه نه یو طریقه په پټو دا وباسو، بس منډه د ځان کور ته راورسو چې هر نان هزار د چهره و وینم زه وار الله سم چې یا خدایا دا ناواله تړای څوک دی په الله خدا زین زل تر رو چې تر څه تسلی وس پدل کې چې خو چلو دا د خیر تړای وي خیر زل تر څلو.
پښتنه دا ده چې د حکومت داوود سربیره هم امنیتی ځواکونه د نورو خلکو په ګډون هزارکانو ته د امنیت پور کول کې په پوره ډول کامیاب شوی نه دی، نو په داسې حال کې خپل د هزارګانو دغه احتیاطي تدبیرونه د دوی ژوند څومره خوندي کوي. خبریال قادر نایل وای دا ګامونه تر یو څه حد پوري ګټه وردی.
د دې فائدہ شاید دا لري چې مطلب اگر متواتر حمله دا رخصه وي دي، اگر د دې خودکش بمبار چې راځي هغه وای کی دا زیاده زیاده زی اوس دلته چې سکیورټي ګوري د دې احتیاطي تدابیر چې ګوري هغه خپل حکومتلي چینج غي نقصانات کم هزارګان سره دغه کړی.
لڅه د پاسه لسکلون رایسی په کوټه کې چې په هزارګانو څومره حمله سوي دي، د زیاتره زمواريانی تر باندې ځلاندې راغلي وسوالي ډلې لشکري جنگوي قبول کړي دي.
ورځنګو تاسو مشال لیټیو ته وکی په پاکستان خبریدونکو انګریزي ژبه ورسپانه کې لیکوال شبیر احمد خان لیکي چې د نړۍ یوش مره وادونه د ځان سره د ریپبلیک ټکي کاروي. د ریپبلیک معنی جمهوریت ریاست ته، او د ریاست د جمهوریت مطلب دا دی چې هغه د خپل خلکو د بنیادی انساني حقوقو خوندي ساتلو لپاره څه کوي او کنه. د دغه مقالې نور مهم ټکي اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال شبیر احمد خان یو ډیر عمومي ټکی ریپبلیک ته په اشاره سره وایي چې د پاکستان په شمول د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو د غټکې د خپل نمونو سره پر رسمي توګه تړي، چې ترنه دا یو تاثر غستل کیږي چې کوم هیوادونو د غټکې د خپل نمونو سره لګولې دي هغوی به د جمهوریت اقدارو په بنیاد د حکومت چارې پر مخ بوزي. خو د لیکوال په خبره سیاسي مفکوره کې جمهوریت نظریه هر اړخي زمانه لري او ترنه په سلګونو نتیجې اخس کېدای شي، خو روایتي معنی یې دادا چې هغه ریاست چې د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار کوي او د عمومي ټولنې ګټې همیشه په پام کې ساتي، په جمهوریت حکومتونو کې د ولس لخوا منتخب شوي غړي یوازې او یوازې د ولس د ګټو لپاره کار کوي او خپل شخصي، خاندانی او کاروباري رشتې د ولسی ګټو په مقابله کې د پامه غورځوي. لیکوال شبیر احمد خان لیکي چې پاکستان که څه هم د خپل نوم سره په سرکاري توګه د ریپبلیک ټکی لګولې دی، خو نه خدا هیواد په جمهوری اقدارو یقین ساتي او نه د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. د دې ترڅنګ پاکستان د خپل هیوادوالو د بنیادی انساني حقوقو په خوندي کولو کې هم ناکامه شوی دی. خدا په پاکستان کې د موجوده او یا تیرو حکومتونو ناکامي نه ده، بلکې د یو جمهوری ریاست په حیثیت ناکامي ده. مقاله دی اتوی چې خپلواک او جمهوری ریاستونه د خپل تګلارو او کړنو له وجې د خپل وجود تاثیر ورکوي او د یو ریاست ولسی تګلارې په هیواد کې د میشتو خلکو د ستونزو په هوارولو مبني وي، او چې د ولس ستونزې حل کیږي نو ریاستونه ولس ته د خپل وجود د موجودګۍ احساس ورکوي. خو د ریاست تیر او موجوده واکمن حکومتونه ولس ته په اسانتیاو ورکولو کې تر دا مهال سخت ناکام شوي دي. مقاله لیکونکو شبیر احمد خان د دې مقالې په پای کې لیکي چې د جمهوریت ریاست مثال د یو دکان غوندې نه وي چې ولست د غاک په نظر ګوري او کله یو سیز او کله بل سیز پر خرڅوي، لکه څنګه چې دا مهال په پاکستان کې روان دي. په ریښتونی جمهوریت ریاست کې د ولس حقونه خوندي ساتل د ریاست د کامیابی بنیاد وي. او کو پختو لولی مشال ریډیو ډاٹ کام تلر شي او دونکو تاسو مشال ریډیو ته واګي درنګ سات کې پنځه می بجې کې دونکو دي او دا هغه وخت چې تاسو هم مونږ هم د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. احمد شاه زمي سټوډیو ته راغلی دی، مایک هغه ته سپار.
د افغانستان د میدان وردګ ولایت سیمیز چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرني سرتیرو ځانمرګي برید شوی دی چې له امله یې د یو ژباړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي او د ملي اردو څلور سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمو کې پر هغو سرتیرو شوی چې سیمې ته د طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره تللي وه. د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان ویل دی چې په سند صبح کې نام نه حالات په کتو سره دا وخت د گورنر راج پر قائمولو غور نه دی کړی. چودری نثار د سند حکومت باور ورکړ چې په صبح کې بعد امن امان د صورتحال د شکول په لړ کې مرکزی حکومت له دوی سره پوره مرسته کوي. د خبر پرستو حکومت وايي په صبح کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی او ټاکنو لپاره د نوي قانون پر جوړولو هم کار پیل کړی دی. پرون د پښتونخوا په حکومت کې د اتحادي ګوندونو پر اساس مشتمل یوې کارکوونکې ډلې په دې لړ کې غونډه وکړه. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي وايي امید لري چې د روان کال تر اکتوبر پورې به امریکا او افغانستان دواړه امنیتي تړون لاسلیک کړي او د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شرطونه وټاکي. نوموړي خبرداری ورکړي چې کچیر دوی کوم تړون ته ونه رسېدل نو کېدای شي ټول امریکایي سرتیري د افغانستان پرېښودلو ته مجبور شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هند ته د خپل څلور ورځني سفر په مخه تر رسیدو وروسته له هندي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. بایدن نن له خپل سیال حامد انصاري سره ولیدل او له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره به هم ګوري. دا نوموړي د سفر مخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند ویره کمول او تجارتي مواقعو ته وده ورکول ده. د لبنان حزب الله ډلې خپل پوځي څنګه د اروپای ټولنې لخوا په تور لیست کې د شاملولو او د ترګر تنظیم په حیث د ګرځولو د فیصلې غندنه کړې ده او دا ګامې په انصافه او جارحانه بایللې دي. په ویل کسي باندې کې وسوي چې حزب الله په سختۍ سره د اروپای ټولنې فیصله ردوي چې دا د امریکا او اسرائیل د فشار نتیجه ده. او القاعده په عراق کې پر دوه جلونو د برید مسولیت منلې چې په نتیجه کې باور کېږي د دې وسوالې ډلې د مشر غړو په ګډون په سلګونه بندیان تشتېدلې دي. نن په خپل ویبپاڼه په خبر رسوي بیان کې د عراق د القاعده او د شام زمسوي القاعده تنظیم ویلي چې د دې پلان د تیاری لپاره دوی په میاشتو تیاری نیولې وو. د عراق د پارلماني غړو په وینا له دغو دوو جلونو څخه د 1500 په شاوخوا کې بندیان تشتېدلې.
اوریدونکو احمد شاه اعظمی و چې د سیمې او نړۍ د حالاتو یې خبرولې. اوس د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. رابعه اکرم خان مخبره.
جنگ ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې ملک دا وخت د توانایي سنگین بحران نه روان دی چې له وجې ملکی معیشت هم متاثر شوی دی او د دې بدحالۍ ټولو لوی وجه بجلی او ګیس کمې دی. اداره وایي چې سرکاري وسایل او په خاصه توګه بجلی او ګیس خلا غونمل کیږي او د نړۍ پر د رپورت مطابق چې د ټولو زیاته د بجلی غلا په خیبر پختونخوا کې کیږي چې سالانه شرعي یو کم 30% ده او د غرنګ نورو سبو کې هم د عربونو روپو بجلی او د ګیس غلا کیږي او د ککړ خلکو نیول هم څوک نشته. د ادارې وینا چې د توانایي بحران د ملک ټولو لوی مسله ده او دا په هغه صورت کې هواری دی شي چې د نورو ګامونو نه علاوه د بجلی او ګیس خلاکوونکي ونیول شي او اغوی ته سزا ورکړی شي، بلکې اوس وخت راغلو چې دغه سزاګانو کې د اضافه وکړی شي. اداره وایي چې وفاقي حکومت سره سره صوبایي حکومتونه د هم د بجلی او ګیس خلا ودرولو په سلسله کې د معاملې په ټول اړخونو د خغور وکړي او عملی ګامونو سره قانون دی ورله هم سخت جوړ کړی شي او دین علاوه اولس له دا شعور هم ورکړی شي چې دوی دا کار بدو ګڼي او په دې سلسله کې خپل کردار ولوبوي. وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په ماشومانو مزدوري کول که هر څو د چایلډ لیبر قوانینو په ضد عمل دی او د لړکی وخت په وخت نړۍ په هر ملک کې نه صرف د آگاهی پروګرامونه ترسره کیږي بلکې د سماجی بڑے د تنظیمونو لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه لوی لوی سیمینارونه کول شي. خو د دې باوجود کوو کدل شي نو په ایشیایي هیوادونو کې په خصوصي او نورو ملکونو کې عمومي ډول اوس هم د کم عمر ماشومانو نه د مهنت مشقت او مزدوري کارونه ستل درس کی شروع دی. اداره وایي د ماشومانو څخه په دې جدید او علمی دور کې هم هغه کارونه اخصل کیږي کم چې د اتلس کالو څخه د زیات عمر د خلکو ذمہواری جوړیږي. اداره اخیره کلی کې د دې ټولو ماشومانو په سرونو به سبال زموږ د خوږ وطن اولس او انسانیت د خیګړې د پاره درنی او اهم ذمہواری راځي. نو که دې بچو ته د سکولونو کتابونو کاپیانې او جامې په وخت ترلاسه شي دا به نه یوازې د دې ماشومانو بلکې د دوی د مور او پلار په خواهش او اړتیاو په ترسره کې دو کې لاس مرسوي. ایکسپریس رسپانه خپل اداره کې لیکي چې کراچۍ کې په هدفي وجنو کابو نه موندلو له وجې د ښار معاشي او اقتصادي هلې ځلې کمی شوې دي. په ښار کې د جرایم پیشه ګروپونو باندې شهیده او د غرنګ سیاسي تنظیمونو په دفترونو د حملو سلسله هم ونه درېده. اداره زیاتوي چې په کراچۍ کې د رینجرز هدفي اپریشنونو باوجود ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو غړي ډېر فعال شوي دي. د هغې د چندې ډبې په دوکانونو کې ښکاري او پولیس د هغوی خلاف کاروایي نه کوي. اداره وایي په کراچۍ کې ترهګر فعال فعال دي او خپل کاروایانی جاری ساتلی دي او وفاقي د داخله چارو وزیر له د بریفینګ پر ځای د دې حقیقت ادراک پکار دی چې په کراچۍ کې د امن بحالۍ لپاره یو فوري اپریشن ضرورت دی چې دا تر هغه ختم کړی شي ځکه چې دینه بغیر پاکستان معاشي او اقتصادي ترقی نشي کولای.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان لوړ رتبه سفارتي وفد د افغانستان سره د تعلقاتو د ښه کولو په مقصد د اتوار په ورځ د هیواد سفر وکړ، خو افغان چارواکو ویلي دي چې په دې اړه خوشبینه نه دي. آیا اسلام آباد به طالبان د امن مذاکراتو ته د کینولو په حق له خپلې وعدې پوره کړي او که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د یوې اوږدې مودې راهیسې د خپل پټنځای په توګه د پاکستان سیمې استعمال کړي دي، چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي. خو بیا په مئی کې په حکومت کې د نواز شریف تر راتللو سره سم په کابل کې امید پیدا شوی چې کېدی شي نوی حکومت د طالبانو سره د امن د خبرو اترو منځګړتوب وکړي. ورځپاڼه لیکي د فروری په میاشت پاکستانی، افغان او برتانوي مشرانو د طالبانو سره د سولې د معاملې په هکله یو خوشبینه لار وټاکله، خو بیا په وروستیو میاشتو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تعلقات ډېر خراب شو چې دواړو خواوو په سرحدي سیمو د کشالو پترس کې پر یو بل تورونه پورې کړل. حامد کرزی او لوړ پوړو افغان چارواکو پر پاکستان تور لګولو سره وویل چې د سولې هڅې ګډوډول غواړي. ورځپاڼه زیاتوي افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل کېدلو په اړه هم شکمن دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. تیره اونۍ د کرزی یو مهم ملګری د طالبانو دفتر د افغانستان د ماتولو او ټوکړې کولو یوه دسیسه وبلله. وال سټریټ جرنل لیکي د دې باوجود امریکایي او غربي چارواکي وایي چې د امن د هر قسمه خبرو اترو د کامیابۍ لپاره د پاکستان ملاتړ ضروري دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ډېر خلک دا مني چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جینکو او د معیاري تعلیم غوښتنه تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده. د غربي چارواکو لپاره چې غواړي د جګړې پس څخه په هیواد کې د خپلې ورسې په توګه پرېږدي، په تعلیمي برخه کې پرمختګ یو ښه زیری دی. خو بیا ځایي افغان چارواکي د مرستندویه ادارو کارکوونکي، استادان او زده کوونکي چې په دې لړ کې کار کوي اندېښنې لري چې په دې لاره کې د لویو ستونزو له امله ډېر پرمختګ نشي کېدی. ورځپاڼه لیکي په پبلک سکول سیستم یا د سرکاري سکولونو په نظام کې کوی یوې خواته په مثبت ډول خوالی راغلی، نو بل خوا د تربیت یافته استادانو په پیدا کولو کې مشکلات، ناکافي چاپ شوي نصابي کتابونه او د محفوظ سکولونو ناکافي شمیر په دې لاره کې مهم چیلنجونه دي. نیویارک ټایمز لیکي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف شمیر ښایي په افغانستان کې د هیواد تر قانون لاندې یوازې 24% استادان اهلیت لري، یعنې دوی د کالج نه پس دوه کاله د استاذې تربیت حاصل کړي وي. په ډېرو کلیوالو سیمو کې بیا داسې هم وي چې لسم جماعت پاس استادان د یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته سبق ښایي. د هیواد په 13 سکولونو کې 45% ودانۍ نه لري چې په سخت موسمي حالاتو کې د زده کوونکو ډېری ورځې ضایع شي.
دا مشال ریډیو دا
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي مجله اټلانټیک په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن سبا ژوند څنګه روان دی او راتلونکي څنګه ښکاري. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې که څه هم وسلوال طالبان برید وکړي، خو پر هغه سربیره په ډېره عادي توګه ورځنۍ چارې پرمختګ کوي او دا د بریالیتوب د یوې نښې غوندې ښکاري. زمون همکار بوروال کاکړ د دې مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کړي.
اټلانټیک مجله لیکي د افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له هغو ښارونو څخه دی چې ډېر په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی. مجله لیکي نن سبا په کابل کې ډېرې او دنګې ودانۍ دي. هلته یوه لویه مغازه یا شاپینګ مال هم شته چیرې چې د اوسني وخت د اړتیا هر څه پیدا کېدای شي. د کابل په دې شاپینګ مال کې یو داسې وړه سینما هم شته چې ډارونکي فلمونه مینوالو ته وړاندې کوي. مجله زیاتوي د کابل په ښار کې اوس په لوی شمیر ونې دي، د کوم له کبله چې د ښار فضا ډېره صحي او ښکلې ننداره لري، خو بیا هم د وچکالۍ ډېر نښې شته. د مقالې لیکوال لیکي اوس چې سړی د کابل د ودانیو سرونو ته وخیږي، نو په ښار کې د عادي حالت داسې نښې لیدل کېدای سي چې په دې تېره نږدې موده کې یې بېلګه نه ښکاري. مقاله زیاتوي چې کله د کابل د ښار پر بامونو سړی ودرېږي، نو په ښار کې د ځایي راډیوګانو دنګې دنګې سرې انټنې هم لیدل کېدای سي. مجله لیکي په کابل کې د طالب وسلوالو د لوړې کچې او منظمو برندونو سربېره ژوند د پرمختګ پر لاره دی. له بامونو د موسیقۍ او سندرو ویلو ژغون اوریدل کېدای سي او د کبابونو د پخېدو بویونه هم محسوسېدای سي. د اټلانټیک مجلې په لیکنه په کابل کې اوس ډیر خلک کورونه جوړوي، ډیر خلک ریسټورانټونه خلاصوي، ډیر خلک د فوټبال لوبي کوي او ډیر خلک نوې ژبې زده کوي. مقاله لیکي که څه هم دا هر څه په دې معنا نه دي چې ګواکي خطرونه دي له پامه وغورځول سي، خو بیا هم په کابل کې روان ورځني ژوند ته په کتلو دا ویل کېدای سي چې ګواکي دا هر څه د بریالیتوب د نښو غوندې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان په نړۍ کې په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چې تر اوسه د پولیو یا ګوزن په ختمولو کې ناکام دی. د دغې مقالې نور تفصیل زموږ همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د قبایلي سیمې یو اوسیدونکی عثمان وایي د خپلو درو بچو ته د پولیو یا ګوزن د مخنیوي ویکسین ولګوه، خو کله چې د هغه د څلورم زوی نمبر راغی نو دا ځل هغه پر دې فکر مجبوره شو چې د امریکا استخباراتي ادارو د پولیو مهم د القاعده د مشر اسامه بن لادن د معلومولو لپاره استعمال کړی و، نو ځکه یې خپل زوی ته سږ کال د پولیو خلاف ساسکي ورنکه. دی وایي پر دې خبره ورته سخت خفګان ورسی چې په روان کال کې د دو دوه کلن زوی مشرف په نړۍ کې لومړنی هغه ماشوم وو چې د جنوري په میاشت کې د ګوزن ښکار شو. دوه دیرش کلن عثمان وایي د ته اوس دا معلومه شوه چې څومره لویه تېروتنه یې کړې ده، او وایي امریکا د پولیو خلاف مهم کې مرسته کوي چې دا یوه ډېره ښه خبره ده، خو دوی دغه انساني ښېګړه د پوځي مقاصدو لپاره استعمال کړه چې پرې د دو غونتې خلک تېروتل. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پاکستان کې د پولیو مهم نه کارکوونکي وژل شول، او په قبایلي سیمو کې دوه طالب کمانډرانو په دغه مهم بندیز هم لګولې، او وایي دغه بندیز هله ختمولی شي کله چې امریکا ډرون حملې بندې کړي. د روان کال په جنوري کې په نایجیریا کې لس د پولیو مهم کارکوونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي 25 کاله مخکې چې کله د پولیو خلاف مهم پیل شو نو هغه وخت په یو کال کې 3,50,000 خلک د ګوزن ښکار شوي وو چې زیاتره شمېره پکې د ماشومانو وه، او تیر کال په ټوله نړۍ کې 2,500 خلکو ته پولیو لګېدلې وه. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې بیا هغه درې هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په ختمولو کې ناکامه دي. بل ګیټس چې د پولیو مهم په ختمولو کې مرسته کوي په پاکستان یې غږ کړی، باید دغه مهم د ختمولو لپاره د کوټلې پالیسي جوړه کړي. د آغا خان یونیورسټۍ د ویکسین یو کارپوه ډاکټر ذوالفقار بوچا وایي د پاکستان لپاره د دې نه بله د خفګان خبره نشته چې دوی تر اوسه د ګوزن په ختمولو کې ناکامه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی افغانستان ته ورجو. د افغانستان د کونړ ولایت نوې ټاکل شوی والی شجاع الملک په خپل لومړی وینا کې ویلي چې طالبان د جګړې لاس واخلي او د امن خوا دی ونیسي. د کونړ د نوې والی د دې خبرو په اړه د باز محمد عابد دا راپورټ ورو.
شجاع الملک جلاله چې د دوشنبه یا ګل پورس په رسمي توګه د کونړ د والی په توګه ټاکل شوی، په خپل لومړنۍ وینا کې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له خپل اوګو وسلې وغورځوي او په سوله کې ژوند ته دوام ورکړي. نو موړي وویل
د کونړ ولایتونه طالبان په کونړ کې زه خپل طالبان ورونه دا خواهش کوم چې روزې مبارک میاشته ده راځي چې دلته تماس یې تماس ونیسي. په دې زری کې به زه کنه پر خپل مسؤلیت باندې خپل ولایت ته سپارم، خو یاره کونړ کې به موږ د خپل کونړی طالبانو سره خپل وروري کوو، د بل ځای د طالب سره موږ افسا سره جوړ نه راځي.
نو موړي په ټولو امنیتي ادارو غږ وکړ چې د روزې مبارک میاشتې په خاطر دی په وسلوالو طالبانو لومړی ډز نه کوي.
روزه ماته د پاره راغی بغیر د سلام نه، تا قاری زه رحمان دې بازار سره چې پیپسی او خورما خلمو پیر سزم په غرد سالانه نظم او تدا خواهش دې از ما د ورورې او تدا حکم دې چې غرض به وسنه لګي تر پورې موږ خپل طالبان ورلون لم وخت ورکو، او هغه چالم دا وخت ورکو چې پلار دې دلته زی په غره کې
شجاع الملک جلاله د کونړ ولایت په ولس هم غږ وکړ چې د ده سره دی د کونړ په آبادۍ او نیکنامۍ کې د زړه له تله مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په خپل اداره کې به هغه چاته اجازه ورنکړي چې د پردیو لپاره جاسوسي کوي، خو روخانه یې نکړه چې څوک څه ډول او د چا لپاره جاسوسي کوي. شجاع الملک جلاله د کونړ ولایت سره تعلق لري. د ولسی جرګې په لومړۍ دوره کې د کونړ د خلکو استازي پاتې شوه. اوس مهال د کونړ په والی سربیره د ولسمشر د سلاکار وزیر په توګه دنده هم په غاړه لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته تر دې دمه څه باندې 200 کسان وژل شوي دي چې پکې 14 د بلوچستان د سردار بادر خان یونیورسيټي زده کوونکي هم شامل دي. د بدمنۍ د پیښو د ځوانانو په جون څه اثرات کړي دي؟ راځي چې د اسار عالم محمد په دې رپورت کې وره.
په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د روانې میاشتې د 14 نیټې پورې 2 د ترګرې پیښې شوې دي چې په کې د بلوچستان د بهادر خان خزینه یونیورسيټي د 1400 خزینه زده کوونکو په ګډون له 200 څخه زیات کسان وژل شوې دي. د بدمنې دی په خو د ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي؟ په دې اړه یو څو ځوانانو له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د ترګرې پیښو د دوی پر تعلیم، روزګار، لوبو او د غرنګ د ژوند هر برخه اغیزمن کړې ده. د سواد نیلم ابرار چې یوازې د کوونکې ده او د خیر ښېګړې په کارونو کې هم برخه اخلي وای په ملک کې روانې بدمنې دوی د کور پورې محدود کړې دي.
نن سبا چې کم حالات روان دي دمکي کېږي او کم خزو ته دوی ته کم دمکیان ملاويږي. زمون خپل کم زه خپل یو سوشل ورکر یم. مونږ نن سبا کورونه کې ناس یو، یره د یو یره په انسان په زړه کې جوړ شي نو جنکو ته زیات تر مسائل دي. سړو ته هم دي چې هغه د کور او زمونږ ته ټینشن کې ژوندۍ برازي کمره برازي.
د ګارډین ورسپانې لمخي استرالیا ته په غیر قانوني توګه تللو کسانو کې زیاتره د شیا ټولنې ځوانان دي. ورسپانه زیاتوي دا ځوانان د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د وسلوالو لخوا پر دوی د بمی بریدونو له وجې د خپلو کورونو په پریښودو مجبوره شوي دي. له ورسپانه سره په خپلو خبرو کې د هزاره ټولنې یو ځوان احمد کوزاد ویل په هغوی هر ورځ بمی بریدونه کیږي نو هغه نه غواړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي او هلته وژل شي. همداراز سرګندونې په کوټه کې د هزاره ټولنې یو 25 کلن ځوان محمد اسد له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې کړيدي
مجدغه حالات د وجه سره مجدغه ځای تر ازو بل ځای نسکلای دغه ټارګټ کلینګ دی د شتګردي د خطر مجدلی رازو په دې خاطر مجدغه غواړي د سرکار سره چې دغه لاس سم چې مجر ځای ته ولاړو بیخمونه پستنګ.
د خبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکو ځوان کامران خان وای کڅ هم په نوي حکومت کې موجوده سیاسي ګوندونو لدوي سره ژمنې کړې به چې په سیمه کې به امن پر ځای کړي خو د په خبره لا هم د امن پر لور کوم ګام نه دی خسل شوی.
احساس کو لگا هر سړی په ځین کې درځي چې هر د کور غوښین مخم د سوچ سره کې واپس پلار شمه. نو د نوې حکومت خو کمی داوی چې نه غواړي چې کوم کمی داوی غوي کړی وي کوم خبرې شي نو دا هغه په لږه و سپور 1% لگا مو څو نه لیدل شي.
لاسو سره تعلق لرونکو عدنان بچا چې رضوانانو یو اداره هم چلوي وایي چې د بدن نه لوجې ځوانان د ترګرو علاقار جوړیږي.
موږ ګورو چې کمی دمی 14 کې یا کمی ځانمرګي بریده نه کېږي هغه زه تر هغه ځوانان یغه د معاشري د مسایلو تنګ کومګه وګورو زم په معاشري کې دا د دمنی دا تر حاضرې دا نو دوی وځو د یمن موجه دا چې زم په معاشري کې بیروزګاری دا ملزمتونه نشته غربت ده دا خلک راځي د دې طرف ته د مخه ده.
کله چې مشاله ډو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت وسوی څخه پوښتل چې ځوانان وایي د دوی تعلیم، روزګار او نورې هلې ځلې له امن سره تړلې دي نو دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې به امن کله پرځای شي. نو شوکت یوسفزی ویل
موږ خپل حیرانه چې څوک یا خدای چې موږ خپل د ملک خو دلیدې نشو او خارجه پالیسی صرف وفاقي حکومت بدلول شي نو موږ په پرشر راځو په کار چې د سیلز دی واخې ځکه د نوم خلکو ته د نوم ورکړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پر ملک نو دا خو نو شری څه په خپلم بار بار ویلې چې دا جګړه زمونږ نه ده او دا نو په کار چې په دې باندې سنجیدنی سره غور وکړي.
که څه هم د خبر پښتونخوا په ګډون د هواد زنې ځوانان وایي چې بدمنۍ د دوی ژوند په ټپه ودرولې او حکومت په دې لړ کې څه نه کوي خو بیا د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي امنیت ټینګ ساتل د مرکزی حکومت له پالیسیو پورې اړه لري خو مرکزی حکومت د ترګرې پر ضد د تګلارې ټاکلو په غرض د رواني میاشتې په 12مه ټولګوندي ځغونډه را بللې وه چې بیا د ځینو سیاسي مشرانو په ملک کې د نه موجودګۍ له وجې وځنډول شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په کرک کې هم د ډیرو نورو ځایونو په شان خلک د بجلی له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار د کرک نه دا رپورټ لیکلی.
د کرک یو شمیر سیمو خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ له وجې د ډیر مشکل سره مخ دي او د بجلی سره تړلي ټول کارونه یې ولاړ دي. صفت الله وایي کم تارونه چې شلېدلي وابډا چارواکي ترې غافل دي.
د بجلی د میزو علاقه خو اسبه خوانده وا سو اوس د غوسه شجګی میز میز پښتو شه پښتنو ته ویي چې برومینه په داش ډیر کیږي طوفان خوي بیا وابډا ول سج توجه نه بلري. بار بار میز اپیل کی دی ویي چې فن نشته دی د شزینې ته د پرشمی د پخواله شریز یو تکلیف وی نو د زیو تکلیف یو بل مشومان خدي.
زفران خان وای په سلور وشتو ګنټو کې دوا ګنټې هم بجلی نه وی او کمې کم به چې غورځېدلې دي لا هم نه دی لګېدلې.
تقریبا 24 ګنټې شه یو نه دوه ګنټې بجلی وی په میړ خواته مسله راغلې ده مټه ننګې دي خو ابل ته هم شو راغلې وی خپل مو هلپ وکړو. تقریبا د ګاډي مور وستې وی کندینا متوقع د اسلام آباد نه مټه راغلې خو بل بیا بارو مو شو څومره کندینا دی بیا یې بنه ډاک شو.
امین خان وای کمو سیمو کې چې بجلی بنده ده خلک خپل ضرورتونه د ګیس یا پېټرول جنریټرونه پوره کوي خو دا هم د هر کس د وس خبره نه ده چې جنریټر واخلي.
جنریټر صرف کډل خونه دی دغه ته پېټرول دی دغه ته ګیس دی نو کته چې تفزا یا غو خرڅه کې جنریټر په وکه نو پېټرول کی منع کوي کنه دکاندار شوا یا مول کاروبار شوا په دغه جنریټر ته پېټرول نه رسیږي نه ګیس سلندر ډکوي شوی تا د خاص امیر خلک غاده چې چا واست وی ا جنریټر چلاوي شنو غریبون خو بس قدرتی هوا ته پرته وی چاله پک ته قدرتی هوا واسي دوه کنه.
صفات الله وای باید عوام خپل پوره من احتجاج ریکارڈ کړي او واکمن د خپل استونځ نه خبره کړي.
بل هل هشتانه زکه چې حکومت صوبایي خبر دی بلکې د قومي خبره وي د چاو روټ تروزي روټ بلاک کی او د عوام چغه وای فریاد وکي کاویر و ته کني مشکله دو صوبایي شغه پرته د پټیای دی حالانکه د کارکل چې کیم څومره خټک بیا په پټیای باندې ډیرو نانکو اوس تا وير والی دغه ته د موشه سي روډ دا بان کی
د بجلی د ستونزې په اړه د اکسي ان وابډا دفتر چارواکو وې په کارک احمد آباد او تختې نصرتی کې با ډیر زر د بجلی نظام بحال کړي شي خو بل خوا د سیمه نه منتخب عوامي نمائندو پر دې اړه هیڅ خبر نه وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رښتای غړي د دې روزي د میاشتې په حواله سره مونږ یو سلسله شروع کړی دا چې تاسو ته د بیلابیلو اسلامي سکالرانو له خولې د روزي د فصیلت په اړه باندې دا وی خبرې وړاندې کوو. د نن په دې خبرونه کې تاسو د ډاکټر میراج الاسلام چې یو ډېر وتلې اسلامي سکالر دی دا هغه خبرې تراورو را دي چورته غوښو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ڈاکٹر صاحب بل پختنه زما دار ستا سو وختي د خپل ریسورسز یا خپل خوراک بل سره د شریکولو خبرو پر اکثر دا سوال ذهن ترې زما په ګاونډ کې خپل عیسایان دي داس نور غیر مذهبي نه کو په دې روزه کې موږ داسې کو چې نور غیر مذهب چې کوم غریب خلک یې سره مرستې ګونه
ورا په دا خو اول د خپل د عقیده ولا رونو حق دی ځکه چې اول د دې حق ته چې روزه نیولې او زموږ خپل مسلمانانی په چم گاون کې خو خیر خیګړه کده نام مسلم سره کېنو دام بده خبره نه اوس ځکه چې ګوره د ته مونږه مؤلفۃ القلوب یو ټرمینالوجي ده په اسلام کې. مؤلفۃ القلوب دې ته وي چې د چا زړه ته ګټل واړي دا وی مدد تو کې نن سبا په مونږه باندې خلق لګي دا کار کوي زمونږ زړه ځان طرف ته چاله سکالرشپ ورکی چاله فندونه ورکی چاله سشي ورکی یو اټریکشن بل اټریکشن نو دا اغي لګي دی دا اغي مشن دا کار زمونږ دی غیر نه غسته وي زمونږ مقصد ګره مؤلفۃ القلوب خو زمونږ یو مصرف دی چې ته د یو سړي زړه اسلام ته مایل کول غواړي نو ته په څه مایل کې تش په خشاري هونه کې چې هغه اسلام علیکم ستاسو سلامونه خو کار نه کیږي نه دا که بس نیډز هغه به حل کړي هغه به اټریکشن ورکړي هغه سره به خېګړه کې جب به سره خې استعماله ریسورسز به سره شیر کړي نو به هغه مایل کیږي کنه.
ډیر خلک په دې روزو کې تاسو به قتلې می بازارونو کې جنگ جګړې ډیر کې غوسې ډیر کې یره زما روزه دو نو په دې بازارونو کې عام قتلې شي په سود سودا کې په بس ډرایور کلندر ډیر زیات جنگ جګړې سبه وای په دای حق لدې خلک
یره دې ټولونو خويند ته به زما د طرف نه دا اپیلی چې دې خپل حواس کنټرول ساتي الله پاک د الله دین دې نه بدنامي لکه چې خدای پاک کو چې تاسو زما نوم د دې لپاره مې استعمالوي عرضتن ان تبرو وتقسطو خدای پاک کو چې زما نوم د دې لپاره مې استعمالوي چې زب خلکو په منس کې نیکی نه کوم عدل و انصاف بنه کوم او روغه بنه کوم وردا نو بازی خلق داسی کنه چې قسم په خدای دې که زور نږدې شوم دیلا لګیا به کنه وی قسم په خدای دې کم من لور واغلم او ما قسم خوړل دې نو الله پاک په دې باندې ډېر سخت ناراضه کیږي نو خدای پاک کوچ کم از کم زما نوم ما استعمالوي په دې دروانی په کارونو کې زما نوم ما استعمالوي نو دا مونږ د الله تعظیم ذات په نوم باندې دا روژه نیولې ده، دا ډېر عظیم عبادت دی. نو دا چې مونږ کله داسې قسمه خبرو ته راولو چې یاره زمونږ پره ټیک ده، ګوره صبر مطلب یو دا دی چې صبر علی الطاعات، مانه وختي خبره ذهن نه وته، او صبر عن المعاصی، مونږ خو صبر په مطلب پوره نه پوهېږو. صبر دا دی چې الله پاک درته کوم حکم درکړی دی، آی کې وتا ته مشکلات خو هغه باندې مت ځان ټینګې برداشت پکې، دی ته صبر علی الطاعات وی. لکه اوس روژه نیول نن سبا ګران کار دی، ځکه چې دا دومره سخته ګرمي ده، بیا خاص کر مونږ په پکی ناس خو چې کوم رونه بایګان چې کوم دی په پټو کې دی په فیکټرو کې دی، دا ډېر ګران کار دی، حالت غیر شي. خو دې دی وی چې الله خالق کنه ته ستا په وجه باندې ما دا شي کړی دی، او غیر کې دی غیرت پیدا کی. اوس غیرت دا دی، غیرت غیرتمند په شریعت کې هغه سړی دی چې د غصې په وخت ځان کنټرول کوي. رسول الله اسلام فرمایي دا زنه وایم، هغه غیرتی نه دی چې دریش سلور ګزې سینې او شپږ ګزې قدی او دی چې کوم دی نو بل په میدان کې، دا غیرتی نه دی. غیرتی اصل کې هغه دی چې د سخت په وخت کې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کوي. نو دی له پکار دی چې دی اسلامي غیرت وپیژني. دی رونو خویندو ته ما دا اپیل دی، بل دا چې د روزې ثواب دی نه کمی، لکه چې تا نه د صبر هغه مطلب چې ته صبر دو نه کنه، چې داسې قسمه لیکس ته نه شروع شو، مطلب چې صبر دو نه کو، او هغه شی جوړ شي چې مونږ کې مړ وشي نو ټول خلق بزان اوټه کې روټه کې، او چې کله سترګو کې وخه وچی شي بیا خدای پاکه بس صبر پو. او حالانکه هغه وخت لګوي خدای پاکه یوازې مونږ دلی دلیو پکې بازی بازی داسې خبرې مو کوي، دا کنه. نو دا یقینا دا اسلامی آداب او اخلاق خلاف خبرې دي، په کار ده چې مونږ د دې نه ځان منی کو، او دا اجر پتما او هیله باندې مونږ د الله پاک شکریا ادا کو. او شکریا دې ته وایي چې ته عملا کار کوي، په شکر دې خدای، شکر دې خدای په دې کار نه کوي چې اوس تشبیه در اغست دي او ذکر کوي، ذکر کوي چې الله اکبر الله اکبر وای. زه د دې مثال لا سمه مته کې تشبیه در اغستی او ته وایي چې کابل تزم، کابل تزم روان پنده طرف ته وای الله اکبر الله اکبر، الله د ټولن لوی دی، او بل طرف ته نفس د ټولن لوی کړي، رور ولی دی انسانان د ټولن لوی کړي، ته بیا څه لګي روان یو خو یو ناره د بل ځای وای.
دا مشال ریډیو دا
اور جن کو تاسو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو د دې نه ساته خبرونو درسته غړې درستی خبرونو درنیز د پاره ورزو احمد شاه اسمیت.
د افغانستان د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرني سرتیرو ځانمرګي برید شوی دی، چې لامل یې د یو ژباړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیري وژل شوی او د ملي اردو څلور سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمو کې پر هغو سرتیرو شوی چې سیمې ته د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره تللي وو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په سند صوبا کې نام نه حالات ته په کتو سره دا وخت د گورنر راج پر قائمول غور نه دی کړی. چودري نثار د سند حکومت ته باور ورکړي چې په صوبا کې به د امن او امان د صورتحال د شکول په لړ کې مرکزی حکومت له دوی سره پوره مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبا کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی، او د ټاکنو لپاره د نوي قانون پر جوړولو هم کار پیل کړی دی. پرون د پښتونخوا په حکومت کې د اتحادي ګوندونو پر اساس مشتمل یو کارکونکي ډلې په دې لړ کې غونډه وکړه. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي وايي امید لري چې د روان کال تر اکتوبر پورې به امریکا او افغانستان دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي، او د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شرطونه وټاکي. نوموړي خبرداری ورکړي چې کچیر دوی کوم تړون ته ورنه رسیدل نو کېدای شي ټول امریکایي سرتیري د افغانستان پرېښودلو ته مجبور شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هند ته د خپل څلور ورځني سفر په موخه تر رسیدو وروسته له هندي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. بایدن نن خپل سیال حامد انصاري سره ولیدل، او له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرنام مخرجي سره هم ګوري. دا نوموړي د سفر موخه افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند ویره کمول او تجارتي مواقع ته وعده ورکول ده. د مصر د روغتیا او امنیت چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې د لیرې کلسي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ پنډشتو کې نه کسان وژل شوي دي. شپږ کسان په قاهره ښار کې د قاهره پوهنتون سره څیرمه وژل شول. القاعده په عراق کې پر دوو جلونو د برید مسولیت منلی چې په نتیجه کې باور کېږي د دې وسوالې ډلې د مشر غړو په ګډون په سلګونو بندیان تښتېدلې دي. نن پر خپل ویپاړه په خبرسوي بیان کې د عراق القاعده او د شام زمسوي القاعده تنظیم ویلي چې د دې پلان د عمل کولو لپاره دوی په میاشتو تیاری نیولې وو. د عراق د پارلماني غړو په وینا له دوغو دوو جیلونو څخه د 1500 په شاوخوا کې بندیان تښتېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. اوریدونکو د مشال ریډیو د دې نه ساته خبرونه دا اوریدو یو جهان مننه. خپل قربا مجید بابر د تکنیکی همکار ساک مری د خبرونو ویان د احمد شاه زمینا ته اوس اجازه تر کوي او هم په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ریډیو اوري. خاط آباد او بریالي اوسئ.